بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوګمینوالو حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري زیب شاهین ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجري لمریز کال د غوایي اسور د میاشتې 6 نیټه ده، چې د 1442 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې 28 او د 2020 میلادي کال د مې 10 نیټې سره سمون خوري. په دې اوسه تخبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته بیا یو سیاسي تبصره لرو چې ترهګري او په افغانستان کې د امریکا د 2 لسیزو د شتون د بریا په باب ده. بیا هم د افغانستان په کابل کې د یو ښوونځي د نجونو د ښوونځي په وړاندې د بوګنوونکي چاودنې په باب د افغانستان له تکړه شناندي او د انعکاس ټلویزیوني چینل مسؤول چلوونکي ښاغلي شکرالله پاڅون سره شوې مرکه هم دراورو. بیا هم د نن ورځې مطبوعاتو ته یوه ځغلنده کتنه کوو، او ورپسې هم د ستاسو په پیغامونو، شعرونو، لیکنو او غږیزو پروګرامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم اوریدلی شئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د مازدیګر 5 بجې، وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د سپاه پاسدارانو د هوا فضا قومندان ویلي دي په دفاعي سیستمونو کې مو ډېر زیات پرمختګونه کړي دي. په کابل کې په ښوونځي بوګنون کې حمله د بشریت روح زخمی کړی دی. عبدالله عبدالله وایي 3 ورځنۍ اوربند د افغانستان د بحران سیاسي حل لاره نه ده، او د فلسطین ارمان د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته چرلستوب اومون.
وزم پر خبرونه. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د هوا فضا ځواک قومندان سردار امیر علي حاجي زاده د خاتم الانبیا د هوا فضا دفاعي غونډ نوي قومندان د معرفي کې د دستورو په څنډه کې د هوا فضا د دفاعي سیستمونو په حوزه کې د بریاو په باب ویلي دي. په وروستیو کلونو کې د راډاري، توغندوي او د الکترونیکي جنگ د سیستمونو په شمول د دفاعي سیستمونو په څېړنو او جوړولو کې ډېر زیات پرمختګونه شوي دي، او اوس په دې باب خوښې نتیجې ته رسیدلي او تولید یې هم لرو. د سپاه پاسدارانو د هوا فضا ځواک قومندان د دغو سیستمونو کارول یو ډېر دقیق کنټرولونکی سیستم او قومندانې ته اړتیا لري، او دا یو دفاعي کار او له یرغلیز کار سره توپیر لري. دا دښمن دی چې ټاکي له کوم لوري راځي، او طبعاً د قومندانې د کنټرول سیستم چې دغه سیستمونه کاروي له خاصو پیچلتیاو برخمن دی. ښاغلي حاجي زاده ویلي دي نو ځکه خو نن سبا په 2 مرحلو کې چې په تیر وختونو کې شاهدان وو، دغې قومندانې بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی، او په دغې حوزې کې لا زیات بدلونونه هم راغلي وي.
زموږ خبریال رپورټ ورکړی دی چې د ایران د روغتیایي چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په تیر شواروز کې په درس ایران کې په کورونا ککړ نور 350 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې له دوی سره تر دې دمه په ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر 15,216 تنو ته رسیدلی دی. دغه رنګ په 13 ساعتونو کې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په هیواد کې په کورونا 93,400 تک کڑ کسان پیجندل شوی چې له دوی 2015 کڑ کسان پر روغتونونو کې بستری شوی او له دوی سره په درس هیواد کې په کورونا د ککړو کسانو شمیر 2,602,260 تنو ته زیات شوی دی. په دغه اعلامیه کې همدارنګ ویل شوی دی په ایران کې تر دې دمه په درملنې پسې 2,001,002 ککړ کسان خشوی او لروختونو رخصت کړی شوی دی.
د افغانستان په کابل کې په خوانځي بګنون کې حمله د تکفیریانو د احیا لپاره د امریکایانو د سیسه ده. زموږ خبریال راپور ورکړ د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د عمومي اړیکو دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د کابل د نجونو د یو خوانځي په وړاندې د بګنون کې تر هغه حمله په سختې غندنې سره دا ستر جنایت افغانستان ته د ناکراری او جنگ بیرته ستنول او د تکفیری ترهګرۍ د احیا لپاره د امریکایانو یوه دسیسه بللې ده. په دغه اعلامیه کې هم دا راز راغلی دی د کابل د شنبې ورځې د زده کوونکو په ښوونځي دغه ستر جنایت او هغه هم په روژې مبارکې میاشتې کې چې د څه د پاسه اویا روژتي زده کوونکو او د هغوی د میندو د مظلومانه شهادت او د څه د پاسه 160 نورو د ټپي کېدا لامل شوي د افغانستان د مسلمان او مجاهد ولس لپاره ستر غم او مصیبت دی چې موږ ورسره په دغه غم کې برابر شریک یو. بېشکه دغه غمجنه پیښه په داسې شرایطو کې چې امریکایان د ځینو شواهدو او نښو نښانو په اپوټه له افغانستانه د وتلو د پیلولو مدعی دي له ټولو زیاته سپینه مڼې اصلي توره نه ګڼي چې افغانستان ته یې له سوریه او عراقه د داعشي تکفیریانو په منتقلولو او د ترهګرو جنایتونو د ترسره کولو لپاره یې د وسلو فکري او مالي ملاتړونو لپاره د خپلو سیمیزو ملاتړو د ملګرتیا د جلبولو په خاطر له افغانستانه د امریکایي ترهګر پوځ د ویستلو په بڼه کې دغه هیواد ته د جنگ او ناکراریو د بیرته ستنولو په لټه کې دی. همداراز د اسلامي مذهبونو د نږدېوالي نړیوالې ټولنې هم نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په داسې حال کې چې تمه کېدله د افغانستان د سولې اوږدې او ستومانه کوونکې خبرې اترې هم بالاخره د جنگ جګړو د ختمېدا او د دغه هیواد د شریف او لوی ملت لپاره آرامښت او امنیت ډالۍ کړي. هغه سپیره او زیګ حرکتونه چې د قومي توکمیز او مذهبي اختلافاتو د اور د لمغو د زیاتولو او د سولې د خبرو اترو د بیلارې کولو په مخ سره ترسره شوي له هیڅ یو انساني اخلاقي اصولو او د بشري حقوقو له مقرراتو سره سمون نه خوري. دغه جنایتونه په سیمه کې یوازې د سهونیزم او ستر شیطان امریکا د لاسپوڅو او جنایتکارو تکفیرانو په ناپاکو لاسونو سره کېدلی شي.
زمون خبریال د صدای افغان خبری ایجنټ له کوله رپورت ورکړی د افغانستان ملی مصالحې د لوړې شورا مشر عبدالله نن د نیکمرغه وړو کې اختر په مناسبت د طالبانو ډلې لخوا د درې ورځنی اوربند په اعلان د غبرګون په خودلو سره ویلي دي د افغانستان د بحران حل لاره یوازې درې ورځنی اوربند نه بلکې د سولې د خبرو اترو چټکتیا دایمي اوربند او د جنگ جګړو همیشنه ختمېدل دي. عبدالله په دې خبرې په تاکید سره چې دغه هیواد د بحران حل یوازې حل لار نه لري په طالبانو غږ کړی دی د سولې په خبرو اترو کې دي ګډون وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د احصایو په اساس د طالبانو ډلې لخوا په تېرې یوې میاشتې په حملو کې لږ تر لږه 100 عام افغانان وژل شوي دي.
په روزګان او پروان ولایتونو کې هم 14 د لسګونو کسانو وینه بیا بهولې ده. زموږ خبریال راپور راکړ د افغانستان په زابل ولایت کې په یو بس کې په بم چاودنې کې 14 کسان وژل شوي او کابو 23 نور هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبرتیا کې راغلي دي نن سهار په پروان ولایت کې هم په یو بس کې په بلې بم چاودنې کې 2 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې 13 شنبې ورځې هم د کابل په لویدیځ کې د نجونو د یو ښوونځي په وړاندې په درو بم چاودنو کې کابو اویا زده کوونکي او عام کسان وژل شوي او څه د پاسه 160 نور هم ټپیان شوي وو. د خبر تر مخابره کې دا وړي دغه جنایتونو په چا په غاړه نه ده اخیستي. البته طالبانو ډلې د یوې خبرتیا په خبرولو سره دغه شان کارونه د نیواګر او د هغوی د پیلو دایشي جنایتکارو کار بللی. همداراز د افغانستان په غزنی ولایت کې هم د امنیه یو قومندان وژل شوی دی. په دې اړه له غزنی زموږ د خبریال را لګل راپور په ګډه سره اورو.
غزنی چې چې څبان دی و میاشت کې د جګړو هم د افغان ځواکونو او هم د طالبانو د مرجوب لري د اوختوره غرونه له مختلفو رسنیو څخه اوریدل کی. دا ځل بیا د یاد ولایت د خواجه مری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یو تن امنیت قمندان د وژل کېدو خبر را رسید. د غزنی د ولایت ویاند وحید الله جمعزاده وایي چې تیر مازدیګر ناوخته د ګیرو ولسوالۍ امنیت قمندان لومړی څارن عبدالغفور مرجان خیل د وسلوالو طالبانو د ځای پر ځای شوي ماین په یوه چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
تېر روز مازدیګر ناوخته د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ امنیت قمندان لومړی څارن عبدالغفور مرجان خیل چې د خپلو قرارګاهو اکمالات یې کول، موټر یې د وسلوالو مخالفینو د یو ځای پر ځای شوي ماین را برابر شوی ده. په ترڅ کې قمندان صاحب په شهادت رسېدلی ده او له نیکمرغه چې په دغه انفجار کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی.
باید وویل شي چې دا په روانه میاشت کې د غزنی ولایت د ولسوالیو څلورم امنیت قمندان دی چې یا هم له وسلوالو طالبانو سره په جګړې کې او یا هم له طالبانو له لورې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. امت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
خبرونه لریډیو تهران اوري. زمو خبريال د صدای افغان خبري جان له کوله رپورت ورکړ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن نن د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په تیرو څلیرو شو ساعتونو کې د سد پاسه 1500 عام افغانان، بخنه غواړو 213 عام خلک وژل شوي او سد پاسه 1500 عام افغانان ټپیان شوي دي. په دغه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو همدارنګ د سیمې د هیوادونو په شمول درستو نړیوالو ارګانونو او ټولنو غوښتل شوي دي د جنگ جګړو د ختمولو لپاره دي د دغه هیواد له ولس سره مرسته وکړي.
د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ مرستیال شیخ نعیم قاسم د قدس ورځې په مناسبت په ویبینار کې چې د اسلامي ویښتیا د نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شوې په خپلې وینا کې ویلي دي د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه تر مخکې پورې د فلسطین موضوع روانه وه څو په اسلامي نړۍ کې په یوې حاشیهي موضوع بدله شي، خو د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه وروسته د فلسطین د ملت ارمان چورلیستوب وموند. شیخ نعیم قاسم په قدس کې او په شیخ جراح کوڅې کې د فلسطینیانو وروستي اقدامات د بریالیتوب او عزت مظاهر بللي او له واشي سیونست رژیم سره یې د سازباز کوونکو هیوادونو په دریزونو په نیوکو سره ویلي دي. دغه هیوادونه په تیرو لسیزو کې د قدس د ازادۍ په لړ کې د حرکت د ستنېدا اصلي عاملانو.
او سپورتنی خبری اجانس رپورت ورکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي په الاقصا جماعت او نیواکي قدس کې د فلسطینیانو په ضد سیهونستي رژیم پوز په تیرو سخت اندېښنه ښودلې ده او د دغو تیرو د ودرولو غوښتنه کړې ده. رپورت ښایي د ملګرو ملتونو سرمنشي وایندوی سټیفن ډوجریک په نیواکي قدس کې د تاوتریخوالو په دوام او لخپلو کورونو د فلسطینی کورنیو د کوچولو په احتمال د ملګرو ملتونو سرمنشي ژورې اندېښنې ته په اشاره سره ویلي دي. انټونیو ګوټریش له اسرائیل غوښتي دي سو د فلسطینیانو د کوچولو او د دوی د کورونو ورانول دي بند کړي. هم هغه هم دارنګ زیاته کړې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوله ییزو غونډو د جوړولو لپاره د فلسطینیانو د ازادۍ د حق په احترام او په مقدسو ځایونو کې د اوسنی وضعیت په ساتلو هم تاکید کړی دی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منور دن کو سم د ترهګره او په افغانستان کې د امریکا د دوه لسیزو د شتون د بریا په اړه تبصره دراوړو. د افغانستان د پلازمینې کابل په لویدیځ کې د نجونو په یوه ښوونځي د خالي ورځې ترهګره حمله چې څه د پاسه 200 کسان پکې مړه او ژوبل شوي لا پراخ داخلي او نړیوالو غبرګونو او غندنو سره مخامخ شوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت په شمول په کابل کې یو شمېر سفارتونو د اعلامیو په صادرولو سره دغه ترهګر اقدام په کلکه غندلی دی. په کابل کې د اسلامي ایران سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په ډېرې خواشینۍ سره کابل ښار یو ځل بیا د فرقه پالو تر هغه د بوګنونکو عملیاتو هدف ګرځیدلې او د سید شهدا لیسیز د کوونکی انجونې د روژې په مبارک میاشت کې په ډیر مظلومانه ډول شهیدانی او زخمیانی شوې دي. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت د دغه غیر اسلامي او غیر انساني اقدام په غندلو سره ډاډ لري چې د دغه ډول جنایتونو د عواملو سپیره اهداف پوره نشي او په افغانستان کې به فرقه پال تاوتریخوالی هم له منځه لاړ شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایه قوې مشر سید ابراهیم رئیسی هم د افغانستان په کابل کې د ترهګرې پیښې په اړه د افغانستان شجاع او میړنی ملت ته تسلیت ویلې او ویلي دي په کابل کې وحشي ډول او بوګنون کې ترهګرې پیښه او د دغه پیښې زړه دردونکي عکسونه او صحنې د هر وجدان لرونکي انسان زړه دردوي. ابراهیم رئیسی دغه راز ویلي د روژې په مبارکې میاشت کې د معصومو زلمیانو او ماشومانو ټوټه ټوټه کول د هغو بزدلو درندگانو کار دی چې له اسلام او انسانیت نه دی خبر. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی ته په یو پیغام کې ټینګار کړی ټیرورونه په د افغانستان د دوست او ورور هیواد خلکو پر ریښتونی اراده او د تلپاتې امنیت پراختیا او بیا رغونې په تحقق او د خلکو د برخلیک په ټاکلو باندې هیڅ اغیز ونه کړي. ښاغلی کالیبا په دغه پیغام کې د کابل د ترهګرې حملې په سخت ډول د غندلو په ترڅ کې چې په روژې مبارکې میاشت کې د افغانستان د مقاومت کوونکي ملت ژوند تریخ کړی ډاګینه کړې ده. دغه ترهګرې حملې د وژل شویو کسانو د خپلوانو او د ژوبلو کسانو لپاره د صبر او د زغم غوښتون کیو. همدارز د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف هم په کابل کې د نجونو په ښوونځي د ترهګرې حملې په غبرګون کې په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلی دي اوس وخت را رسیدلی هغه درس کسان چې له افغانستان او اسلام سره یې زړونه تړلي او ورسره مینه کوي له ورور وژنې لاس واخلي او په یو موټی کې دا سره دی په بې وطنه داعشیانو باندې ډګر تنګ کړي. په افغانستان کې ترهګرو پیښو تکرار اوس کلونه کېږي چې د دغه ټاټوبي د خلکو رنج او غم او مصیبت یې څو چنده زیات کړی دی خو د دغو جنایتونو علت باید چیرته ولیدل شي. د دغې پوښتنې په ځواب کې ډېر بحثونه مطرح دي. سیاسي بې ثباتي قدرت د رسېدا لپاره د ډلو ټپلو سیالۍ د ملي وفاق نشتوالی قومي اختلافات او د مذهبي افراد پالنې له عمله تعصبات هغه علتونه او عوامل دي چې په دې زمینه کې په ذهن کې پوښتنې رامنځته کوي. خو په تېرو دوو لسیزو کې د دغه هیواد سیاسي بهیرونو ته کتنه په دغه هیواد کې د ناکراریو د دوام د علتونو ښکاره شنه او شننه او انځور وړاندې کوي. حقیقت دا دی چې له ترهګرې رانیولې تر داخلي جنګونو پورې نورو هیوادونو ته د میلیونونو کسانو تر کډوالېدا پورې او د نشیزو موادو د تولید او قاچاق په یوه ستر قطب د افغانستان د بدلېدا سرچینه په لویدیځې آسیا کې د امریکا د ویجاړونکو سیاستونو یوه نتیجه ده. د رهبرۍ ستر مقام حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی د 1996 لمریز کال په سلواغې میاشتې کې په یو لوړ څرګندونو کې د افغانستان په ترهګرو پیښو کې د سلګونو خلکو د تیرور په اړه د داعش لاسلیک ته په اشاره سره فرمایلی همغه لاسونه چې د داعش په رامنځته کولو کې سره یې هغه په عراق او سوریه کې د خلکو پر ضد ظلم او جنایت لپاره اوزار وګرځوه اوس په هغو سیمو کې د داعش له ماتې وروسته افغانستان ته د هغو د انتقالولو هڅه کوي او وروستۍ وجلې په حقیقت کې د همدغې نقشې پیلامه ده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود هم دا راز د ناکراریو له رامنځته کولو د امریکا بل هدف په سیمه کې د خپل شتون روا کول بللي او دغه راز ویلي دي. امریکایان په خپله په افغانستان کې د ناامنۍ اصلي عاملان دي او هغه وجلې چې د مذهب په نامې سره په دغې سیمې کې له کابو شلو کلونو راهیسې ترسره کیږي نیغ په نیغه یا غیر مستقیم ډول د امریکا د عواملو په وسیله ترسره شوي او اوس په دې پسې دي چې د ناکراریو په رامنځته کولو سره خپل شتون تامین کړي او خپل اقتصادي او سیاسي هدفونه پر مخ بوزي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیز اورېدونکو سم په کابل کې د سید شهدا ښوونځي په وړاندې د بګنون کې پیښې پړه د افغانستان د انعکاس ټلویزیون مسؤول مدیر ښاغلی شکر الله پاسون سره شوی مرکې ته ستاسو پام راغواړو.
ښاغلی شکر الله پاسون د چارو شنون کې او په جلال آباد کې د انعکاس د خصوصي راډیو ټلویزیون د خپرونو لوی مدیر تاسو په جریان کې استه تیر ورځ په پلازمینه کابل کې د 14 حوزه کې برچی سیمې اړوند سید الشهدا مکتب مخې ته موټر بم برید او پرپسې نورې پر لپسې چاودنې وشوې. د وروستي ارقام چې د افغانستان د حکومت چارواکو خبره کړې په دې کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي چې ډیری د ښوونځي زده کوونکي او په ټوله کې ملکي وګړي دي او تر سلو پورې نور ژوبل شوي دي. په کور دننه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله همدغه رنګه د ملګرو ملتونو سازمان او تر څنګ نورو کورنیو او بهرنیو ادارو دغه پیښه په سختو ټکو وغندله. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مذهبي لږکیو د هغې جملې نه د شیعه اوسیدونکو په سیمو کې د هغوی په ښوونځیو په روغتونونو او په جوماتونو کې پرله پسې بریدونه وشو چې په دې کې سلګونه کسان ملکي وګړي ووژل شول. ستاسې په نظر د دغسې بریدونو تر شا د چا لاس کېدلی شي او ولې دغه خلک په نښه کېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر خوشنۍ زه ده چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې او بیا په روسیې لسیزه کې کابل دی وی داسې خونړۍ پیښې شاید دی چې له 500 زیات زموږ هیوادوال پکې شهیدانیږي او بیا تر ډېره کوچني زده کوونکي دي. دغه بریدونه واضح خبره ده چې په افغانستان کې هغه ډلې کوي چې د سیمې استخباراتو د نړۍ استخباراتو ته کار کوي. په افغانستان کې د حکومت د رسمي ارقامو له مخې نږدې 40 وسله والې ډلې فعالیت کوي. دا وسله والې ډلې تر ډېره له مذهب او له عقایدو نه په استفادې سره د سیمې او نړۍ په استخباراتو پورې تړلي دي او دلته نیابتي جګړې مخته وړي. وروستۍ وژنې چې وشي وروستۍ چاودنې چې کېږي دا خواشینوونکي دي. تر ډېره دغه پیښې چې زموږ د اهل تشیع ورونو په سیمو کې کېږي د تېرو ورځې پیښې هم ډېری قربانیان زموږ اهل تشیع ورونه دي، د هغې د کورنۍ غړي دي. دا په سیمه کې یوې بلې استخباراتي او نیابتي او مذهبي جګړې ته د لمن وهلو یوه هڅه ده چې نړیوالو استخباراتو پورې مربوط ځینو ډلو ممکن کړي اوسي. په افغانستان کې که داعش دی که طالب دی که القاعده ده که نورې وسله والې ډلې دي یا د حکومت د رسمي ارقامو له مخې چې 40 وسله والې ډلې د فعالیت کوي دا د استخباراتو ډلې دي. او په افغانستان کې تر پرونه د اسلام تر نامه لاندې جګړې مخته پرې وړلې، تر هغې وړاندې د جهاد او مقاومت تر نامه لاندې پرې جګړې مخته وړلې، او له دې وروسته ممکن داسې پلان ولري چې په افغانستان کې د وینې بهولو یو بله لړۍ پیل کړي چې هغه مذهبي جګړې چې د سنی او شیعه او ورونو ترمنځ د جګړو ته لمن وهل وي. پرونی پیښه هم د دغسې یو بوږنوونکي وضعیت څرګندونه کوي.
په افغانستان کې له کلونو راپه دې خوا شیعه او سنی د ورونو په څیر ژوند کوي او د دوی ترمنځ هیڅ ډول مذهبي اختلاف نه و، او ممکن هم ده چې دا اختلاف رامنځته نه شي. خو په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه په تېر یوه کال کې په شیعهګانو یا د شیعه سیمو باندې پرله پسې بریدونه دا ښیي چې د دغو دوو ورونو مذهبونو د اوسیدونکو ترمنځ د مذهبي بیلوالی یو هڅه روانه ده. فکر کوي دا هڅه به کامیابه شي او د دغسې بریدونو تر شا د همدغسې یوې هڅې او یو پلان د تطبیق اهداف ټاکل شوي دي.
لکه څنګه چې ولیدل شو په افغانستان کې داعش ناکام شو، یوازنی لامل یې دا و چې دلته د سنی ډلو ترمنځ هم چې کوم بیل ګروپونه دي یا ډلې دي چې هغه د وهابیانو دي او یا د حنفیانو ډلې دي، داعش تر ډېره د وهابیانو ډلې ته منسوب دي. هغوی هم دلته کامیاب نه شول. خو فکر نه کوم که دوی د سنی او د شیعه ترمنځ د جګړو رامنځته کولو یا د ټکر رامنځته کولو په دغه بهیر کې کامیاب شي. خو بدبختانه به وایم چې دا نیابتي جګړې دي. په دې سیمه کې ایران چې د افغانستان یو ګاونډی دی، په افغانستان کې له اهل تشیع ورونو سره یو ښه رابطه لري، یو مذهبي اړیکې ورسره لري. داسې فکر کېږي چې په افغانستان کې اهل تشیع چې دي تر ډېره د ایران په سیاسي مالي او کلتوري ملاتړ باندې خپلې سیاسي چارې مخته وړي، خپلې فرهنګي چارې مخته وړي، یا هم د دوی سره یو ډول سپورټ د ایران موجود دی. ممکن په افغانستان کې ځینې ډلې چې د ایران دغه ډول ملاتړ او مداخله یا د اهل تشیعونو سره همکاري نشي زغملی، د ایران لپاره د ایران د خپل زور په افغانستان کې لمې شو اهل تشیعونو څخه وباسي چې دا د خواشنۍ ځای دی او په هیڅ کله به هم دوی بریالی نشي. په افغانستان کې له کلونو راهیسې اهل تشیع اهل سنی ورونه ګډ ژوند کوي، داسې فرق نه کیږي چې دا اهل تشیع دی که دا سنی دی. په یوه سیمه کې سره اوسیږي، په اخترونو کې، په روژه کې، په نور بیلابیلو وختونو کې سره د دوی کلتور او عنعنات تر ډیره سره نږدې دي. په افغانستان کې لکه څنګه چې مې وړاندې ویل چې د سنیانو ترمنځ د دوو ډلو په منځ کې د تفرقه اچولو هڅه وشوه، هغه هم ناکامه شوه. داعش هغه څه چې په کوم نیت او په کوم فکر باندې په افغانستان کې ایجاد شوی و نتیجه ورنکړه. دغه ډله یا دغه جنګ چې اوس روان شوی دی ایران ته یو ډول د زور د فشار ښودلو لپاره یو بهتری ناراضي، فکر نه کوم کامیاب شي او یوازینی ګټه به دا وي چې افغانان ووژل شي.
وروستۍ پوښتنې په توګه، هر ځل چې په شیعه میشتو سیمو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي، پړی د داعش په نوم یوه ډله په غاړه اخلي، په داسې حال کې چې داعش د دلته یو مشخصه جغرافیه او یو ځانګړی قرارګاه یا ځواک نه لري، یو اټکل هم کیږي چې په خلکو کې دومره نفوذ نه لري، فکر کوي د دغه مسایلو تر شا یو بل لاس شته چې بالاخره د دغه ډلې نوم ورباندې دی، دغه سي تر شا یو هیواد هم شتون ولري چې بالاخره دغه لاس په داعش ډلې باندې پاکي، یا په رښتیا هم داعش ډله د دغه سي بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري؟ که څه هم تاسو مخکې په دې برخه کې څه توضیحات ورکړل، خو که مشخص وو چې کومې سیاسي ډلې یا کوم هیوادونه هم شته چې د دوی تر شا به ولاړ وي خامخا،
داعش په افغانستان کې هغه څه فکر کیږي کوم داعش چې په عراق او په سوریه کې موجود دی، هغه داعش په افغانستان کې نشته، ځکه دلته نه هغه څه نفوذ کولی شي او نه هغه څه د فعالیت ساحه موجوده ده. په دې خاطر دغه ګروپونو ته داعش نوم ورکول کیږي چې اهل شیعه تشیعونه په نخښه کیږي، دلته وښودل شي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې لورې تر ډیره اهل تشیعونه په نخښه شوي دي، اهل تشیع مسلمانان په نخښه شوي دي. نو په افغانستان کې له دغې ډلې چې د داعش نوم ورکول شوی دی څو ګټې اخیستل کیږي. یوه ګټه دا ده چې په حکومت فشار راوړل کیږي، که طالبان تر څنګ یو بله ډله هم شته چې د حکومت ته خپل زور ښیي، طالبان باندې فشار دا راوړل کیږي که ته سوله کوې یا تلته شتون لري، ستا تر څنګ یو بله ډله هم دلته روزل شوې ده چې لوی لوی چاودنې کولی شي، لوی لوی بریدونه کولی شي. تر څنګ د ایران او د افغانستان هغه ګاونډیان، هغه متحد هیوادونه یا د افغانستان سره خواخوږي هیوادونه چې په افغانستان کې لګکیو سره مرسته کوي، همکار دی ورسره، هغوی ته یو ډول زور ښودل کیږي چې ستاسو دلته فعالیت او ستاسو دلته همکاري دغسې موږ ننګولی شو. نو دا په غوڅه ویلی شم، دا د سیمې د استخباراتو کار نه دی، بلکې دا د نړیوالو استخباراتو کار دی او د سیمې د استخباراتو په مټې کوي. په افغانستان کې اکثر رامنځته شوې جنګي ډلې یا وسلوالې ډلې د سیمې استخبارات حمایتي تمویلې، خو نړیوال مالی سپورت لري، چې هغه نړیوال استخبارات دي، که دا غوي مالی سپورت، دا غوي سیاسي سپورت سره نه وسی، د سیمې استخبارات دومره قوي نه لشي دومره لوی ډلې حمایتي او رهبری کې به پر دومره لوی بریدونه وکړي یا دومره لوی او طویل المدته جګړې پر مخ ته وسی.
روت سپانو ته کتنه.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو رسپانو ته د کتنې لایبل تحلیلي پروګرام سره زه جمیل بنگش تاسو خدمت ته حاضر شم. له معمول سره سم لومړی د ایران او بیا هم نورو رسپانو ته یو ځغلنده کتنه کوو، هیله چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړي. د ایران ورسپانو په سر کې هم جمهوری اسلامي ورسپانه راخلو. جمهوری اسلامي ورسپانه په خپل لومړي مخ د نورو مطلبونو تر څنګ په الاقصا جماعت کې په لمونځ کوونکو په حمله کې د سیونستانو د جنایتونو موضوع ته اشاره کړې ده او په دې حق یو غټ انځور هم چاپ کړی دی او لیکلي چې په الاقصا جماعت کې په لمونځ کوونکو د سیونستانو د جنایتونو په نړیواله کچه غندل شوی دي. ورسپانه بیا په خپل بل مخ لیکي چې د ایران د خارجه وزارت سیاسي مرستیال خاغلی راکچی ویلی چې امریکایانو د بایکاټونو د سترې برخې د لغوه کولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د اماراتو خلکو له سونس رژیم سره د اړیکو د لغوه کولو غوښتنه وکړه. سردار سلامی وایي چې دښمن به په شرمناکو ماتو سره د تاریخ قبرستان ته ولیږو. ورځپاڼې په دې اړه په یوه راپورټ کې لیکلي چې د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران مشر قومندان په دې خبرې سره چې خپلې بریاوې تاوان نه ورکوو ټینګار وکړ چې دښمن په شرمونکو ماتو سره د تاریخ ادیرې ته ورلیږو. سردار حسین سلامی د سوریې په قانتومان کې د حرم د مدافعانو د شهادت د کلیزې په مناسبت په دې خبرې سره چې دښمنان افسرده عاجزه ناتوانه او ناکامه دي ویل چې اسلام د استقامت صبر ټینګتیا وفاداري او سرشیندنې په برکت په پراخېدو دی. سردار سلامی زیاته کړه که شهیدان په شهادت سره خپلې آرزو ته ورسېدل نو کورنۍ د خپلو اولادونو په بدرګه کولو سره خپل ارمانونه قرباني کوي او دا کار پیریدنې ایثار او مضبوط ایمان ته ضرورت او اړتیا لري. ورځپاڼې همداراز زیاته کړې ده چې د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسدارانو مشر قومندان د شهیدانو د قدرمنو کورنیو د قربانۍ استقامت او صبر په قدرونې سره ټینګار کړی چې بیرغ به تر اخره پورې لوړ ساتو او نه پرېږدو چې د شهیدانو پرتمینې لاسته راوړنې تاوان شي. ورځپاڼې بیا په یوه بل ځای کې لیکلي چې د ایران خارجه وزیر ښاغلي ظریف ویلي ډېر زر به ایران ته د پام وړ کرونا واکسین راورسیږي. قالیبه فیلی چې د ایران پر ضد د درستو بندیزونو په بشپړه ختمیدا پسې د ایران اسلامي شورا مشر امدار از ویلی د ایران دښمنان دی پوه شي چې د ایران ولس به د بندیزونو د ختمو لپاره له هڅو سره سره هیڅ کله د دوی د اقداماتو په تمه ونه وسی. دا هم کیهان ورځپاڼه دغه ورځپاڼه په خپل لومړی مخ په غټو ټکو سره لیکلی چې داعش د امریکا په شین څراغ افغان محصلین په وینو کې لید پید کړل. ورځپاڼه د دغه بګنون کې او غیر انساني پیښې ډېر دردونکي انځورونه چاپ کړي او لیکلي چې په دغه ترګره حمله کې درې شپېته کسان شهیدان او یو سلو پنځه پنځوس نور ژوبل شوي دي. د افغانستان حکومت د دغه پیښې مسؤلیت پر طالبانو ډلې ور اچولې خو طالبانو ډلې د دغه غمیزې په محکومولو سره ویلي چې دوی دغه شان جنایتونه نه کوي او داعشي جنایتکار او بهرني نیواګر دي چې د افغان ولس یې دغه وضعیت ته رسولی دی. د کابل په لویدیځ کې د انجونو په ښوونځي دغه بوګنونکي حمله له ډېرو داخلي او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوې ده او ډېر په دې اند دي چې د افغانستان حکومتي ادارې او امریکایي نیواګر د دغه هیواد امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي او افغان ولس یې د تکفیري ترهګرو پر رحم او کرم پرېښودلی دی. اسماعیل هنیه د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای ته په یو لیک کې لیکلي چې د قدس شریف په پلازمینه د فلسطین د خپلواک هیواد تر جوړیدا پورې په قرارار نه کښینو. ایران د اسلامي شورا مشر د افغانستان د ولسي جرګې مشر ته په پیغام کې په کابل کې ترګره حمله غندلې دا او ټینګار کړی چې بوزدلانه تیرونه د افغانستان د ملت پر ریښتونی اراده هیڅ اغیز نه لري. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف د افغانستان د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحمانی ته په یو پیغام کې ټینګار وکړ تیرونه به د افغانستان د دوست او د ورور هیواد د خلکو پر رښتونی اراده او د پایدار امنیت پراختیا او بیا رغونې په تحقق او د خلکو د برخلیک په ټاکلو هیڅ اغیز ونه لري. ښاغلی کالیباف په دغه پیغام کې د کابل د ترګرې حملې په سخت ډول د غندلو په ترڅ کې چې پروژې مبارکې میاشت کې د افغانستان د مقاومت کوونکي ملت ژوند تریخ کړه ډاګینه کړه. زه د دغه ترګرې حملې د وژل شویو کسانو د خپلوانو او د ژوبلو کسانو لپاره صبر او د زغم غوښتنه کوم. په افغانستان کې داعش طالبان حقانی او نور ترهګرې ډلې چې امریکا عربستان انګلستان او نور عربي او اروپایي هیوادونه ورسره مالي او پوځي مرستې کوي په ښکاره ترهګر فعالیتونه او حملې کوي او تل بېګناه خلک وژني. ایزانو دا هم دا کابل چاپ ورسپان یادانو کچی مونگا دا ورسپان لیا انترنیت هر اخلو و محتوى پاره مسئولیت پر غاله ناخلو. هشتی صبح ورسپان دا طالبان لالوری دا اختر پا دره ورزو که دوربند پا مسئله بحث کرده و لیکلی چه طالبانو پا دا سیال که دوربند اعلان کرده چه تیری وامیش دا افغانستان لپر اخو نده و. دا مطلب لیکوال تنگار کرده و لیکلی که طالبان لده عملا شکایت کهی چه ده دا امریکا و ترمنز دا دوه دا موافقی لامخی دا بحر نیوز واکنو پا محالویش که نقص راغلی پا خبر امریکا افغان حکومت هم باید طالبانو تا دا سرگند کلی چه تیر یو کال رئیس پا افغانستان که توتیخوالی دا کچه دا کمیدو برکس جگلی زیادی شوی او پا خبر هر ورز گن شمیر ملکی افغانانو تا پا که مار جوب لاولی اکوال پا دنگار سراولی کلی چه کچه دا طالبان دا ملگرو ملتو دا امنیت شورا لیس را دا خبال و مشان دا نمونو دا وطل و وقتنا که پا مقابل که باید افغان حکومت او نریوال اطولنا دا بین الافغانی مذاکرات و اربند تینگی دو شرط پر ومنی. دا هم ملی ارمان رسپانا. ملی ارمان رسپانا پا سرمقاله که دا شنبه پا مازیگر دا کابل پا دشت برچی سیما که دا سید شهدا خونزی موتر بانده کم برید چی التشه و پا آغا حق لیو ملکا لیکلی دا سرمقاله لیکون که لیکلی چی دا غا حمله معصوم معشومان و جلا و اکثر افغان کورانه دا غم پا تاغر که نوله. اکوال دا غی حمله پارا دا جوار خواشینه پا سرگنده ولو سرا و لیکلی چی پا افغانستان که دا دا غو دلو او دا غو دولو حملو او قتلو سرچینه پا پاکستان که تراغر و دلو مدرسه دی. اغا چه چی تل افغان حکومت او یوش میر نروال و عبادون یادونه کلی دا. خو پاکستان بیا تل دا تور نرد کلی او دا افغان سول بحیر تا ازان جمن یاد کلی دی. سرمکان لیکون که لیکلی چی پا یاد و مدرسو که دا وحبیت در سون او تبلیغات که گی او وحبیان دا شیعان و خلاف دی و پا خبر دا شیع افغانان و پا وجله که دا غدل لحیز دا والحس پا نشا که گی. لیکوال تنگار کلی چی افغان حکومت او نوال اطول نده دا افغانان و لحر ورز وجلو دا خواشونه پیغامونو دا خپریدو پرزه پا پاکستان دا باور اوڑی چو پا خبر اخپل حیوات که دا غدل مدرسه او پر تنظامینا او تاری. صبح کابل هیگ محکمه تا مراجعه روانه جګړه کا د اجرا وړ اقدام دا غسرلیک چې صبح کابل ورسپانه کې پر سرمقاله خبره کړی دا د سرمقاله لیکوال لیکي اوس چې د افغانستان د امریکا او ناتو ځواکونو د وتلو وخت رسیدلی افغان حکومت مجبور دی چې لا یو لوري په ازمایښتوب او لا طالبان او القاعده او داعش سره وجنګیږي او له بل خوا هغه ګوندونه سیاستوال او افراد سره چې په دغه هیواد کې بشري ضد جنایتونه ترسره کړي دي. لیکلی چې نړیواله محکمه هغه وخت د هیوادونو موضوعګانو ته پام او غور کوي کله چې په خبره په یو هیواد کې ملي دولت په رسیدنه کې پاتې راشي او یا هم له ستونزو سره مخامخ وي. د سرمقالې لیکونکي په باور افغان حکومت د دې لپاره چې په دې وروستیو کې د جګړو له امله تر فشار لاندې راغلی غواړي په نړیواله محکمه کې طالبان، القاعده، داعش او نورې هغه ډلې ور وکاږي چې په وروستیو کې افغانستان کې بشري ضد جنایتونه ترسره کړي دي. ایزانو د کابل او نړیوالې ورسپانې هم پاتې شو خو وخت رسم نشته. په همدې ځای له تاسو اجازه غواړو. الله مو مل او ملګری. پنما د پاک سبحان چې پر مونږ دې مهربان د ګلبن خيستا ګلان لکه ستوري د اسمان د تهران د پښتو خبرونې د ارکل راشه د ګلبن خيستا ګلانو زمونږ نیکی هیله او تو د سلامونه ومن ان شاء الله چې د روژې د دغه مبارکې ورځې په ورستیو شپو ورځو کې به ان شاء الله روغ جوړ وي او مونږ به هم په خپل دعاګانو کې یاد ساتي. نن پروگرام سره زموږ بنگش لا خپل محترمه همکاري
فاطمی
سره تاسو خدمت ته حاضر شو چې یو څو دقیقې در سره د زړه خوله وکړو ان شاء الله چې قبول وکړي او د تاسو د عبادتونو د قبلې دا په هیله هیله کوم له میرمن فاطمی چې ان شاء الله خپل سلام دعا وکړي ان شاء الله به خپل پروگرام پر مخ بیایو.
ډیر مننه جمیل صاحب. زه هم خپل ګران قدر ورونو ته د سلام د ویلو په ترڅ کې هیله کوم چې پاک خدای زموږ او زموږ د ګرانو اوریدونکو او د ټولو مسلمانانو انسانانو عبادتونه روژې او اطاعتونه قبول کړي. هیله کوم چې ګران اوریدونکي به روغ جوړ وي او د خپلې خوښې هر کله راشه پروګرام ته به ناست.
بالکل همداسې د مېرمن فاطمی ملګرو یادونه کوو چې مونږ په واتس اپ کې د هر کله راشه په نوم یو ګروپ لرو هلته چې زمونږ عزتمن اوریدونکي او دوستان د بیلابیلو موضوعګانو په هکله خپل نظرونه شعرونه غږیز پیغامونه له مونږ او نورو ملګرو سره شریکولی شي. مونږ په واتس اپ ګروپ کې په هر ورځ سوار لس ورځو کې یو نوی موضوع مطرح کوو چې زمونږ ګران ملګرو باندې خپل نظرونه بیا وړاندې کوي. میرمن فاطمی له تیرو درېونو رئیس زمونږ مطرح شوی موضوع روژا او د انسان پر روغتیا باندې د هغه د اغیزو په هکله و. انشاءالله الله روژې مبارکې میاشتې وروسته به مونږ تاسو یو ځای د نورو موضوعګانو په هکله خبرې وکړو او له یو بل سره به نوي مطالب او موضوعګانې شریکې کړو. نو میرمن فاطمی زمونږ د واتس اپ شمېره 00905350645 ده
او نن زموږ ګران دوستان او اوریدونکي لکه ورور جار صافی او لیکل شوی مطلب او غږیز پیغام را لېږلی او دغه راز مفتی حق صاحب هم د پښتو دوه ښکلي ویډیوګان او پیغامونه را لېږلي دي چې موږ یې اوس په غږیز ډول د دغه اوریدونکو پیغامونه به انشاءالله تعالی به خپرو. دلته یوه لنډه شانه دمه به کوو او راځو به د قدرمنو دوستانو برېښنالیکونو پیغامونو او لیکونو ته که ستاسو خوښه وي.
بخښنه مخواخره. کو په کلر شپ پروگرام کې مې یو ځل بیا هر کلی کو میرمن فاطمی زمونږ ډیر عزت نوردون کې محمد اکبر سلطانی سے مونږ ته ډیر شیرونه را دي
او همیشه
او چې نن یې دغه د اختر پاک لا شیرونه چې شفاعت ریحان ویلې دي تاسو ته مو وړاندې کو.
او
وای چې اختر شي او پزړه دې څوک آباد شي درته یاد شي. اختر شي او پزړه دې څوک آباد شي درته یاد شي. ژوندون دې پسې رنگ پسې برباد شي درته یاد شي. ولاب دې په پیکی کې ځواني مرګ شي او شهید شي. ریحان دې لاس کې مړاوي ارواخات شي درته یاد شي. د چا د مسکو شونډو ملغلرو تشه تګې غربت مسافری او بل هیواد شي درته یاد شي. ته داسې درد پلپ لپو څخلې دې کنه دې تا داسې درد پلپ لپو څخلې دې کنه دې جانان چې دې لدې ژوند آزاد شي درته یاد شي. افق د چا د دوو سترګو انزور درته ډالې کړي. افق د چا د دوو سترګو انزور درته ډالې کړي. زیړې مزګرې او نرې باد شي درته یاد شي. چې تللی شفاعت به اختیارا در پزړه شي. چې تللی شفاعت به اختیارا در پزړه شي زړګي د پسینه کې په فریاد شي در ته یاد شي
زړګي د پسینه کې په فریاد شي در ته یاد شي
در ته یاد شي
د ګران ورور محمد اکبر سلطانی صاحب د خلکو شعرونو د رالېږلو ډیره ډیره مننه کوو چې تل مشته دغه سي خپل شعرونه او ښه پیغامونه رالېږي ان شاء الله تعالی چې شاد او آباد اوسي جمیل صاحب دغه لیک او ورسره غږیز پیغام زموږ د ګران قدر او عزتمن ورور رازق جار صافی ورور د پاکستان له ژوب سیمې رالېږلې چې وایي د اشرارو او د ترهګرو پر خلاف جنگ به ټول پښتانه کوي دا جنگ چې افغان ولسونو پرون کړی وای له ډاکټر نجیب سره کلک درېدلی وای نن به نه طالب وای نه به امریکا نه به د ټول نړۍ استخبارات راتلل افغانستان به یو ودان افغانستان پر امن افغانستان وای همداسې د اوسنی نظام تر شا درېدلی په کار دی چې لر او بر ټول په شریکه ناره وکړي چې موږ هیڅ یو پردی نظام په آزاده خاوره کې نه غواړو که ولسونه داسې ونه کړي بیا دې نو هر افغان خپل مرګ ته انتظار وباسي د ولی خان خبره چې ویل د امریکا یو جرنیل ویل موږ به تر اخره افغانه له شوروي سره جنګیږو همداسې پنجاب به تر اخره طالب سره جنګیږو
بلکل منان فاطمی البته یادونه کوم چې دا زمونږ د ګران ملګری جار صافی شخصي نظر وو چې موږ خپل ګران اوردونکو ته وړاندې کړ د جار صافی ورور ډیره ډیره مننه چې تل موږ ته خپل مطالب او خبرې رالیږي اوس زمونږ ډیر ګران ملګری او شاعر عبدالوهاب غیرت ورور دغه څلوریزه رالیږلې ده چې اوس یې خپلو قدمونو اوردونکو ته وړاندې کوو وایي چې نیاست رناهیر ملګرو ټولو ته سلام کوم نیاست رناهیر ملګرو ټولو ته سلام کوم تاسو مې هیر نکړي زه غیرت مو احترام کوم ګل پیغام مې ومنه د ګل پیغام راولېږي ګل پیغام مې ومنه د ګل پیغام راولېږي عادت مې د ملګرو زه د ګل قدر مدام کوم او تاسو مې هیر نکړي زه غیرت مو احترام کوم
او ډیر ډیر مننه د ګران او محترم عبدالوهاب غیرت ورور د خپلې څلوریزي در لېږلو مننه کوو او دعا کوو چې تل د قلم همداسې روان نه وسه او موږ ته ښه ښکلې شعرونه او پیغامونه به رالېږي
بالکل منمن فاطمی که خوښ دی به دلته لنډه دمه بوکو به خپلو یارانو خدمت ته حاضر شو نوونکو په خپل پروګرام کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو مېرمن فاطمی که خوښوي نو نمبر راغله د غږیزو پیغامونو کنه اوس که تاسو مرضی وي کنه د ګران ملګري جار صافی غږیز پیغام ته چې مونږ ته رالېږلی راځئ چې واورو جار صافی ورور څه وایي
سلامونه د تهران راډیو ټولو ملګرو ته هیله لرم چې روغ او جوړ او خوشحاله به وي رازق جار سپیم له جنوبی پښتونخوا ژوب څخه زه ټول افغان پښتون ته دا وایم چې نور دنیا ته وګورئ دنیا څه کوي او تاسې په څه مصروف یاستئ نور باید د طالب یا د شرګرد خلاف ټول افغانان ټول ولسونه لاس سره یو کړي او دغه اشرار د شرګرد یا ورانکار باید نور پرې نږدې په خپله خاوره باندې نو زما دا پیغام دی چې باید نور ټول افغانان هغه که طالب دی که هر څوک دی دوی ملي ګټو او خپل وطن ته وفادار ووسیږ.
د ګران ورور جار صافی څخه ډیر ډیر مننه چې غږیز پیغام یې رالېږلې وو، او موږ د هغه د نورو غږیزو پیغامونو او لیکونو په تمه یو انشاءالله تعالی چې موږ هیر نه کړي.
بالکل. نو مېرمن فاطمی، جار صافی ورور خو مواري ده، او که خو خدي اوس بلاړ شو ورور مفتی حق را لېږلي دغه پیغام ته چې څه وایي.
د ګران یار صفی الله سمر صاحب له کتاب څخه دغه یو غزل درته وایم چې روخ د باچا خان یما شکر چا افغان یما، روخ د باچا خان یما شکر چا افغان یما، زه یو فلسفي انسان، زه یو لوی داستان یم، زه یو فلسفي انسان، زه یو لوی داستان یما، غږ وکړه پاسیګا سړی کا د باران یما، او یم د میرویس خان بچای خود به قهرمان یما، یم د میرویس خان بچای خود به قهرمان یم، او دا زنګل زنګل ځواني پروت په بیابان یم، دا زنګل زنګل ځواني پروت په بیابان یم، او نور جنگونه نه غواړم او نه د جنگ میدان یم، نور جنگونه نه غواړم او نه د جنگ میدان یم، یم پښتون ما مو وژنی ژوند غواړم انسان یم، یم پښتون ما مو وژنی ژوند غواړم انسان یم، او کلی کور په ما ودان، کلی کور په ما ودان، زمړنی ځوان یم، او دا جنت جنت وطن سمره ترې قربان یم، دا جنت جنت وطن سمره ترې قربان یم.
د ګران او قدرمن ورور مفتی حق صاحب هم ډېر ډېر مننه کوو چې موږ ته یې دوه غږیز پیغامونه رالېږلې دي چې یو مو نن ورته خپور کړ، او بل به انشاءالله تعالی په راتلونکي جمعې ورځې هر کله راشه پروګرام کې ورته خپور کړو. انشاءالله تعالی چې دغه غږیز پیغامونه همیشه زموږ په پروګرام کې موجود وي، او زموږ اوریدونکي د نورو غږیز پیغامونه هم اوري.
بالکل انداز دا مېرمن فاطمی، دا زمونږ ګران ور منصب علی پاکستان له پرچینار سیمې څخه د پښتو ژبې د ستر شاعر رحمان بابا خوري شیرونه را لېږلې
دي.
نو که خو خدي ورته وړاندې کوڅوي چې بهوده به زورور و ځان ته وایي، د دنیا سړی که هر څه زورور دی، هسې ما وایه چې زه هم په جهان کې پیدا کړی، خدای د سر د پاسه سر دی، زنی زنی می والیان پیغمبران کړل، زنی زنی والیان پیغمبران کړل، نه چې هر سړی ولی او پیغمبر دی،
پیغمبر دی،
جو دانا قدر یو لال پکې پیدا شي، یو بادشاہ وی چې لخر ور پسې درومي، نه په هر یو سړی پسې لخر دی، نه په هر یو سړی پسې لخر دی، د دنیا سړی که هر څو زورور دی، هسې مه وایا چې زیم په جهان کې. نو دا خو د محترم مرور منصب علی صاحب درحمان بابا خسته شیرونه را لګری، چې ډېر لا نصیحت څخه ډک، خو څوک چې وخت سره نشته مېرمن فاطمی، نو
متاسفانه دلته د نورو ورونو او قدرمنو اوریدونکو شعرونه او لیکونه موجود دي، خو متاسفانه وخت نشته. انشاءالله تعالی که موږ ژوندي وو بیا په بل پروګرام کې به خبره کړو.
بالکل، د ځان او د ګیر چاپیر خلکو ډیر ډیر خیال ساتي، تر بل پروګرام په لوی او متعال خدای سپارو.
دا خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو، په لوی او نیامن خدای مو سپارو. الله مو مل او ملګری. Thank you.
پاک